فصل پرانشتل کیږي وخت چې د جنگ نوې فصل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي نو د جنگ په بودن کې د سولې د پاره بیا زمينه نه مسایديږي.
طالبان په مراتب په خپل لوري کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعده موجودیت رد کړی دی. د دې غړي په لوري کې د القاعده او بهرنیو وسلوالو د شتون دا په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هلي تر بل هر وخت ډېری زیاتې سوي او رنجدې ښکاري. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب چې د ملي امنیت لوی رئیس د کورنیو چارو وزیر د سیمه ایزو ارګانونو مرستیال او د دفاع وزارت لوی درستیز ملتیا کوي نن د امنیتي او حکومتداري د وضعیت د ارزونې په هدف کونړ ولایت ته ورسید. افغان چارواکو تیرونې وویل چې د پاکستان له لوري د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د هوان ډزې شوې دي چې یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لاوښتې ده. د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو چارواکي د چهارشنبې پر ورځ اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې لومړی د افغانستان لخوا د پاکستان په لور ډزې شوې وي. د کندهار امنیت قمندانې وایي افغان ځواکونو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور څلوېښت وسلوال طالبان وژلې دي. دا چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شاتم بول شوې. د اروپای ټولنې مشانو د کورونا وایروس له امله درامنسته شوی او ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارډ یورو مرستو په بستې موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له سر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستري کمپنی هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې. اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده؟ څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي؟ واکسین تر څه حد خبرېدو مخه نیسي؟ په افغانستان کې د کورونا د وبا د خبرېدو له امله د دغې ناروغي په وړاندې د واکسینونو کمپاین هم له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی چې د کار د پولیو د نوې پیښو د زیاتېدو خطر هم زیات کړی دی. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان امل مده. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
بله نوري صاحب په پیل کې تاسو ته او د تاسو د رادیو ټول درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او خوښ اوسئ او د کورونا وبا د آفت نه چې اوس مهال خپل تور سیوری په ټوله نړۍ غوړولې دی خوندې پاتې وي.
بله مننه. البته یو لنډه یادونه کوم، د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوي کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څوزلي واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغي خوندې کړي. پولیو تر اوسه له ټوله نړۍ نه دوره کشوي. افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دغه ناروغي موجوده ده او پیښې په وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوي او د دې سره کم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکو کې به دغه فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د کورونا وایروس وبا ته په پام چې ټول نړۍ سترګې البته واکسین ته غړولې چې کله به جوړیږي د پولیو د ناروغي په وړاندې لمخ کې واکسین موجود دی، خپل ماشومانو ته دغه واکسین په ورکولو سره هغوی له داسې ناروغي وژغوري چې ټول عمر لپاره به فلج وي. ډاکټر صاحب رازو تاسو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل یاست، که په پیل کې راته ووایئ چې تر اوسه پورې هم ډیر خلک نه پوهیږي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي او د مخنیوي پر لارو چارو به هم وروسته وغږیږو. مهرباني.
بلې نور صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، پولیو یو ډیر ساری ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ناروغي د غایته موادو د لارې نه چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ وي روغو ماشومانو ته سرایت کوي. کله چې یو ماشوم خدای مکه په دغه د پولیو په ناروغي باندې اخته شي، نو د چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو په همدغه خاطر باندې لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه، د دې ناروغۍ لپاره تر اوسه پورې داسې کومه ځانګړې درملنه شتون نه لري. یوازینی غوره او بنسټیزه او اساسي لارې همدغه ده چې ماشومانو ته دغه 200 واکسین چې هغه هم ډیری وختونه د ټولو کورنیو ته هماغه د دروازو تر شا ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چېرته د درنې کورنۍ په تېره بیا میندې او پلرونه دا مسؤلیت تر کې او خپلو ماشومانو ته په ټاکلي وخت واکسینونه په تېره بیا د پولیو واکسین تطبیق کړي، نو د دغې ناروغۍ مخه لکه چې نورو هیوادونو له منځه وړې ده، په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي او افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د دې ناروغۍ د خلاصون لپاره لاره پیدا کولی شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړل چې عمده عامل دا دی چې د غیطه موادو له لارې چاپیریال ککړیږي او یو ماشوم کېدای شي چې 200 نور ماشومان هم په دغه ګوزن باندې اخته کی. که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې مثلا څه ډول هغه غیطه مواد چې ډیرانونو کې کوټه کیږي او چیږي او بل اخر د باندې ماشومان پرې ساتل کوي او د دوی د تنفسي لارې نه انتقالیږي په څه ډول؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، نو دغه میکروب چې ده په غایته موادو کې ژوندې پاتې کېدلی شي. نو لبد مرغه چې موږ او تاسو د سي مناسب هغه د غایته موادو د فکولو یعنی پارزې کې دا سہولتونه نشته. په تیر بیا د ولایاتو په مرکزونو کې چې هلته ډیر نفوس موږ په غزاینو کې ژوند کوي، نو هلته د چاپیریال ساتنه چې دا د په تیر بیا د غایته مواد او خوندیتوب چې دی هغه په سم توګه نه کیږي. نو ماشومان هم د موږ په لکه په خارونو او په کلو باندو کې داسې په آزاد فضا کې غایته مواد یا د تغوت عمل تر سره کوي. نو چې همدغه میکروب غایته موادو کې یعنی ژوندې پاتې کیږي، او بیا د دې چانس ته چې همدغه غایته مواد لکه د هوا د لارې نه بیا هم د انسانانو په واسطه باندې چې هغې باندې لکه بوټان او نور پیکه کړیږي او بیا دا کورونو ته انتقالیږي، او بیا کورونو کې بیا په خوړو او اوبو د لارې نه هاضمي سیستم ته داخليږي، او دا هغې لارې نه بیا کولی شي چې روغ ماشومان په دغه ناروغۍ چې د پولیو ناروغي بلل کیږي په دې باندې اخته کی.
دغه میکروب د پولیو څومره وخت ژوندۍ پاتې کیدی شي او تر څه وخت پورې ډیر فعال وي، یعنی د خطر انتقال شته؟
نو یو ماشوم چې کله په دغه ناروغي باندې اخته شي تر 14 ورځې پورې په فعال شکل باندې دغه میکروب روغ ماشومانو ته انتقالولی شي، یعنی تر 14 ورځې پورې هاته په ځینو حالاتو کې کېدلی شي تر 20 ورځې پورې دغه اخته ماشوم نورو ماشومانو ته د غایته موادو لار نه دغه میکروب انتقال کی. نو د 20 ورځې پورې هاته داسې اټکل کیږي چې دغه میکروب د نورو روغ ماشومانو ته انتقالولی شي. نو د کورونا آفت چې ده هغه خو البته د پولیو سره فرق په دې لري چې کورونا یعنی د هوا د لارې د پرنجي او د ټوخي د لارې نه هم سرایت کولای شي، خو دلته لنی کمرغه چې د پولیو د لپاره یوازې نه د سرایت لارې همدغه د غایته مواد لارې ده چې خواړه او بک چې ته په دغه غایته مواد باندې ککړ شي، نو بیا دغه میکروب هضمي سیستم د لارې نه د انسان بدن ته داخليږي او بیا په پولیو باندې ماشوم یا کس چې د دې ناروغي په مقابل کې حساس یا هغه اخته کولای شي.
یعنی د کورونا د وایروس په نسبت د پولیو د مخنیوي یو څه آسانه کار دی که حفظ الصحه مراعات شي او نور روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
بلې، دا خو واضح خبره ده چې د پولیو د لپاره ډیر یو اغیزمن او ګټور واکسین موږ په خپل لاس کې لرو، او د دې ترڅنګ کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شي هغه ته کچیرته د پولیو د واکسین دوه سات کې ورکړ شي، نو هغه په کلمو کې بیا هماغه میکروب چې التشتون لري هغه د فقهي بیا د یعنی د سرایت چانس کمیږي. یعنی کچیرته موږ د پولیو پر اخته ماشوم ته هم د پولیو د واکسین سات کې ورکو، د هغه لپاره هم دغه واکسین ګټور دی. خو له بد مرغه یا له بدبختانه باید وایم چې د کورونا لپاره خو داسې تر اوسه پورې کوم ځانګړی داسې ګټور او اغېزمن واکسین شتون نه لري، نو له همدې کبله د پولیو خطر د کورونا پرتله کم دی. خو که چېرته یعنی دغه کمپاینونه چې اوس په ټپه درېدلي دي همداسې دوام پیدا کړي، نو لرې نه ده چې د کورونا په څېر همدغسې دا ناروغي هم په چټکۍ سره خپره شي او زمونږ د ټولنې ډېر ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي.
کراته وای چې دیو کورنۍ څه ډول په دې لای شي چې ماشوم یا ماشومان په پولیو باندې اخته دي یا ماشوم کې هغه نه څه ډول راڅرګندېږي؟
بلې نورې څه دا خو لکه په پیل کې ستونزمنه یا په اسانه تشخیص نشي کېدلی، ځکه چې ډېری هغه د دې نښې او نښانې چې دي هغه د نورو ناروغي سره ورته دي. لکه په پیل کې ماشومان ته همداسې تبه او د زکام یا ریزش آراز لکه د پزې بهېدل، د ستوني درد او حتی په د ګېډې درد دا شینه پیدا کیږي. او په دې حالاتو کې په ډېرو حالاتو کې کېدلی شي چې ماشوم حتی مړ شي او د هغې د مرګ علت یا لامل یې پیدا نه شي. خو موږ یوازې هغه ماشومان تشخیصولی شو چې هغه په فلج باندې اخته شي، لاس یا پښه یې چې فلج شي، د هغې نه وروسته بیا موږ د هغې نه د غایطه موادو سمپل اخلو او هغه غایطه موادو سمپل بیا د ځانګړو شرایطو له لارې نه بیا موږ حتی په هیواد کې هم د دې سهولت نه لرو، هغه اسلام آباد ته انتقال او په اسلام آباد کې بیا د هغې د غایطه موادو سمپل د الکترانیک مایکروسکوپ ته لارې معاینه کیږي او بیا د هغې نتیجه موږ ته راځي چې دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی. نو د په ډېرو وختونو کې د دې ناروغۍ تشخیص ستونزمن کار دی، داسې اسانه نه دی، ځکه اراز او نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي. یوازې هغه ماشومان چې په فلج یا په ګزړ باندې اخته شي، لاس یا پښې فلج شي، نو بیا هغه موږ تشخیص کولی شو. د دې پرته تشخیص یې ډېر اسانه او ساده نه دی.
ډاکټر صاحب، اکثرا خوب دا کم عمر ماشومان دي، نوې زیږیدلونه پورته تر ډیر وخت پورې سړی نه پوهیږي چې دوی حرکت نه کوي، یعنی په دې معنی دوی نه دريږي تر څو چې یو کلنۍ ترسيږي. دا هم به ګرانوي چې کورنۍ لپاره پوښ چې ماشوم فلج دی، یعنی تاسو په نظر کورنۍ ډیر وروسته متوجه کیږي چې ماشوم په پولیو باندې اخته شوی یا د ګوزن په ناروغي اخته شوی دی؟
بل نور څه کله چې په ګوزن باندې اخته شي هغه بیا تشخیص کېدل شي په اسانه، ځکه چې هغه داسې نرم فالجي هغه کچته د لاس او پښه نه یوازې دا چې دا حرکت کور کوي، نو هغه حرکت داسې حرکت چې په خپل حرکت نشي ورکولی او یا په هغه باندې درېدل نشي او هغه خپل برته لویږي، یعنی زمکه تزان رسي او نرم فالجي. نو هغه اته کورنۍ خونه خو لکه روغتیاي کارکونکو په اسانۍ سره هغه تشخیص کولی شي او هغه ته لکه کورونی ته دا ویلی چې دا ماشوم په فلج یا په ګزړ باندې اخته شوی دی. خو دا کچیر ته فلج او ګزړ باندې اخته شوی نه وي، نو دا د هغې نه مخکې نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي، نو هغه مهال بیا د دې او د نورو ناروغیو فرق سره نه کیږي. خو کچیر ته په فلج یا په ګزړ باندې اخته شي، بیا د دې تشخیص لکه روغتیایي کارکوونکي په تیره ډاکترانی په اسانۍ سره کولی شي او کورنۍ هم تر یو حده پورې په هغه کورنۍ چې د سواد کچه یې لوړه ده، نو هغه هم کولای شي چې په دې باندې پوه شي چې ماشوم یې په ګوزند یا په فلج باندې اخته شوی.
تاسو مخکې یادونه وکړل چې د غایطه موادو هغه نمونې سمپلونه د تشخیص لپاره لابراتوارونه نه لري اسلام آباد ته استوي. په افغانستان کې خدا پولیو ناروغي پیښې ډېرې زیاتې دي او د څو کلونو پر لپسې پیښې هم نورې زیاتېږي، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې د دغو لابراتوارونه په خپل داخل د افغانستان کې جوړ کړي؟
فکر کوم چې په ډیرو پرمختلونکو هیوادونو کې دغه سهولت شتون نه لري. نو زمونږ لکه نړیوالې روغتیايي ادارې ته څو ځلې سپارښتنه کړې ده چې موږ ته هغه کیټونه او د دې په دغه برخه کې هغه مناسب روزنیز ټریننګونه چې دي د موږ پرسونل ته راکړل شي. خو تر دې مقدمه پورې لکه نړیوال روغتیايي ادارې دې لپاره مثبت ځواب نه دی ویلی. البته ضرورت یې شته، خو اوس تر اوسه پورې دغه د غایطه موادو سمپل له بده مرغه چې بیا هم په ډیر ستونزمن حالت باندې موږ اسلام آباد ته انتقالو او هلته او په داسې حال کې چې لکه د هند په هر ولسوالۍ کې دغه سهولت شته دی او هغوی کولی شي چې په هر ولسوالۍ کې خپل دغه د غایطه موادو سمپل معاینه کړي. خو یعنی ما په خپله په ډیرو هغه نړیوالو لکه ناستو کې دا خبره راپورته کړې ده چې کچته زمونږ سره لکه نړیواله روغتیايي اداره یا خصوصا هغه ټیکنیکل اډوایزری ګروپ چې دی یا پولیو دپاره چې هغه مشورتي ګروپ دی هغوی دپاره موږ غوښتنه کړې ده چې دغه سهولت په افغانستان کې هم برابر شي چې موږ د دغه ستونزې نه خلاص شو. خو تر دې دمه پورې لکه نړیوالې روغتیايي ادارې زمونږ غوښتنو ته داسې مثبت ځواب نه دی ویلی.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. مخکې له دې چې سټډیو ته راسم د پولیو د ناروغي په اړه مې یو څه پلټنه کوله، ومې لیدل چې په 1983 کال کې د پولیو پیښې په ټوله نړۍ کې له 350,000 زیاتې وې، او د پولیو یا د ګوزنډې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تقریبا 99% دغه ناروغي له نړۍ څخه ورکه شوې ده. یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې، او نایجیریا هم د دغه روغی څخه اخلاص یو هواد اعلان شو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان سمو د مخکې یوازې افغانستان او پاکستان کې د ناروغي ډیره زیاته پاتې ده. په 2018 کال کې پیکي 22 ثبت شوی و، ان ډیر کمای پکې راغلی. نړیوالو هڅه کړې ده خو په افغانستان او پاکستان کې د ناروغي چې دواړه گاونډي هوادونه دی او په اسانۍ سره کېدای شي چې خلک یو تر بل تګ راتګ کوي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي، دغه ناروغي ډیره ده. یعنی بیا هم د تاسو لپاره لفظي غوښتنو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان یا نور د روغتیا په برخه کې نړیوالو مؤسسو تاسو سره دغه مرسته تر اوسه پورې نه دی کړی، دغه غوښتنه مو جدي مطرح کړی ده.
البته ما خپل سپارښتنه د یو تخنیکی غړي په توګه لکه خپل مقاماتو ته مور کړی ده، او د نړیوال روغتیايي ادارې نه مې هم غوښتنه کړی ده. خو له بده مرغه چې په تیر وختونو کې دغه وړاندیز ته داسې ښه پام نه دی شوی، نو وګورو چې دا د نوي وزیر صاحب پر اتک سره مونږ کولای شو چې نړیوال هم په دې باندې قانع کړو چې دغه سهولت. اته ما په خپل مرکزی لابراتوار کې یوه ورځ خپل معلوماتونه راټولول، نو هغوی ما ته د دې ډاډ راکړ چې یوازې هغه د یو ډول ماشینونه دي د 3000 په نامه باندې، ویل دغه ماشینونه موږ ته په واک راکړل شي او موږ ته کیټونه راکړل شي، او زمونږ دغه پرسونل چې دی دغه په دې برخه کې ټریننګ کې نور انشاءالله موږ د دې ظرفیت لرو چې دغه د پولیو سمپلونه همدلته په هیواد کې دننه معاینه کړو، او هغه نتیجه هم زمونږ د پاره به د ډاډ وړ ځکه چې په پاکستان زمونږ وډي هیواد ته په ډیرو ځایونو کې یعنی موږ کېدای شي د دوی په لابراتواري معایناتو باندې البته شک هم پیدا شي، ځکه ډیری داسې د پولیو مثبتې پیښې دي چې هغه په خپلو پښو ګرځي. اته موږ لیدلې دي چې بیخي لکه کرکټ او داسې د فوټبال لوبې کې برخه اخلي، خو بیا هم هغه دوی مثبت راوستلې دي. نو تر څو پورې چې البته پاکستان د پولیو نه خلاص نشي، نو زمونږ چانس د پولیو د خلاصون لپاره نشته دی، ځکه چې زمونږ ټول لکه واک او اختیار د دوی سره دی. نو که دوی هر ډول معاینات موږ ته نتیجه راکوي، بیا هم موږ د دوی سره سپیناوی نه شو کولای، ځکه چې زمونږ لکه د موټر سټیرنګ او هغه د دوی په لاس کې.
ډاکټر صاحب، تاسو به هم شک پکې کوئ د سمپلونو چې اسلام آباد ته استول کیږي؟ یعنی په هغه کې به هم په دې معنی چې یو درست نه وي درغلی به پکې کیږي چې وخی چې په افغانستان کې هم دغه د پولیو پیښې ډېرې دي و نظر پاکستان ته؟
ولا تاسې خو یعنی کزنه درته يم چې د تخنیکی اړخه بعضی وخت یعنی موږ په خپل لیدلې چې د پولیو مثبتې پیښې د دې د غفلت د غزنډې چې د بیرته خپل لومړني حالت ته نه راګرځي، خو بیا هم د غزینی ماشومان چې دی هغه ماته ستویل چې تا مونږ ولیدل چې بیخي فوټبال کوي کرکټ کوي نو فلج ماشومان یا په ګزان هفته ماشومان چیرته دی ورته لري نو دغه سی او شک واغه په زینو حالاتو کې رامنځته کیدلې شي نو د دې شک د مخنیوي په خاطر باندې یعنی کچیرته نړیوال او خصوصا زمونږ د عامه روغتیا د وزارت مقامات ته غټی کتاب پام وکړي دغه سہولت په هیواد کې دننه برابر کې دا ډیر ښه نسبت دی ته چې لوړ قیمت سره موږ دغه خپل سپلونه اسلام آباد ته انتقال کوو بیا هم په ځینو حالات کې موږ د شک او تردید سره مخامخ شو.
بلې ډاکټر صاحب په پاکستان کې هم د پولیو پیخي مخ په زیاتېدو دی د روان کال پایل رئیس په دې هیواد کې د 859 پیخو د سپتېدو خبر ورکول شوې دا ډېر دغه پیخي هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې سب شوې چې د مونږ ډیر سرحدي ولایتونو ورسره تړلې دي تاسو ختیځو څلورو ولایتونو کې دغه کمپاین په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څوره زی به دوام کوي او څومره هلمن یاست چې په دې کمپاین کې به وکړی شي څومره ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي.
بلې نور صاحب لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه د پولیو ورغاړه ډېرې مثبتې پیښې د پولیو شتون لري. بل دغه درې ولایتونه زمونږ چې دي ختیځ ولایتونه ننګرهار کونړ او لغمان د دې وګړي زیات چې دي د اخواته تګ را تګ لري نو دغه وایرس تر حد نه پیژني د سرحد نه دواړو خواو ته لکه انتقال د دې هم د انسانانو په واسطه باندې کېدلی شي نو موږ هم داسې لازم وګڼل چې په دغه ولایتونو کې تاسو پیږئ چې اوس خو د کورونا آفت له کبله نږدې څلورو یا پنځو میاشتو راهیسې موږ کمپاینونه نه دي ترسره کړي نو دا لومړنی او ځانګړی یوازینی کمپاین دی چې په ختیځ حوزه کې موږ ترسره کوو په دې درې ولایتونو کې ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونو کې نو په دغه کې د خاص تدابیر نیول شوي دي ځکه چې دا کورونا د آفت انتقال لپاره د پولیو هم لکه مناسب ځلل کیږي ځکه چې همدغه د واکسین بوتل یا ویل چې د یو کور نه بل کور ته انتقالیږي او بیا که چېرته یا کسان چې دغه د پولیو واکسین تطبیقوي نو د دوی روغتیا هم باید په پام کې ونیول شي چې دا لکه انداسې اشخاص موږ تر دې ربریده ګمارل دي چې یا دغه ناروغي په بشپړ توګه تیر کړي یا بیا دغه ناروغي نه خوندي پاتې چې دغه د دې په څنګ کې په دې کمپاین کې ځانګړنې ادا ده چې موږ هر ټیم ته دوا لکه د میکروب د پاکولو محلول یا سانیټایزرونه ورکو د ورځې په اوږدو کې او دوا ماسکونه دې ټیم ته ورکو د ورځې نو دا دوی په ځانګړو شرایطو باندې دغه واکسین کوچنیانو ته تطبیق کوي حتی هغه واټن هم به دوی په پام کې نیسي او د بل خوانه که چېرته هغه د پولیو د واکسین د ویال یا د بوتل هغه ډراپر یا هغه څوک چې د هغه د ماشومانو د خولې سره په تماس باندې راځي د لاړو او د نورو نو بیا به ورته هغه ډراپر یا هغه څوک د پولیو د بوتل هغه به ورته بیا بدلوي نو دغه کمپاین کې مونږ کوښښ کوو چې دغه د درې ولایتونو د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته د واکسین چاچکي ورکو او دا تک را تک چې کدا ختیځه او دا کې د پولې نه غاړه وګړو سره ستا نو دا د سرایت چانس د واکسین په واسطه باندې مونږ
تاسو یادونه وکړه چې د کورونا او بعد خبرېدو په خاطر باندې د پولیو واکسینونه په افغانستان کې پټه درېدلې دي. د پولیو واکسین خو تاسو په کال کې څو ځلی پلان کړی وي او یو ماشوم ته څو ځلی باید دغه واکسین ورکول شي. اسی ساحل لري چې دغه واکسین د پټه درېدو له وجې په افغانستان کې به څومره پیښې ډېرې شوې وي. موږ داسې اسایل لرو چې د روان کال د 2020 کال چې تر اوسه لا پای ته نه دی رسېدلی په افغانستان کې ویل کېږي چې 99 پیښې ثبت شوې 19 په جنوبي ولایتونو کې دي. تاسو سره هم داسې شمېرې شته؟
بلې که چېرته موږ د تېر 2019 کال سره پرتله کړو دغه اوس مهال د هغه وخت سره نو په تېر کال کې موږ ټولې مثبتې پیښې 99 ته رسېدلې وي او اوس هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر دې مهاله موږ 99 مثبتې پیښې لرو. د بلې خوانه دغه اوس مهال چې دغه موسم چې د پولیو د وایرس انتقال لپاره دومره لکه زیات د اندېښنې وړ نه دی. دغه د سپتمبر او اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ډېر زیات د پولیو خپل سر راپورته کوي. نو دا چې اوس وخت کې دغه سي د معافیت خلاف ماشومانو کې ستون لري، نو د دې اټکل شته دی خدای وکړي چې دغه حالت بدل شي او دغه د کورونا وبا آفت په ټولې نړۍ نه لکه ټول شي او په تیر زمنګ ماشومان هم دغه ناروغي نه خوندي پاتې شي او موږ داسې چانس پیدا کړو چې ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو. د دې پرته یعنی د دې ډار او ویره شته چې په دې راتلونکو څو میاشتو کې که چېرته حالت همداسې دوام وکړي نو د پولیو د وایرس د سرایت چانس ډیر زیات دی. البته دغه پیښې کیدلی شي چې لکه اوس مهال چې نه هیڅ تر رسیدلی د دوه درې برابر زیات شي. نو وګورو چې لکه موږ څه کولی شو او حالات موږ ته څومره اجازه راکولی شي چې موږ ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو.
په دې وبیا هم خبرې وکړو، دا خو یوازې په دریو ولایتونو کې تاسو دغه د کمپاین ویلې، حتمان به بل کمپاین هم لري په پام کې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ډاکټر سبایوب، دغه پولیو د واکسین په اړه اکثرا له اوریدونکو سره پوښتنه دي چې دا واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي او آیا د پولیو مخنیوي شي کنه نشنیولې؟
بلې نوري صاحب، لکه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، واکسین البته خپل ترکیب چې ده همدغه میکروب چې دغه ناروغي مل تراوړي خپل په ترکیب کې همدغه میکروب دی چې دغه میکروب کمزورې شوی دی، د ناروغي د مل تراوړو قابلیت نه لري. او د دې په څنګ کې د دې میکروب سره یو ډول پوتاشیم مالګه ده، هغه ور سره یو ځای کیږي او یو انټي بیوټیک په ډیره کم اندازه د نیومایسین په نامه باندې. او بل دغه اوبه مونږ تاسو چې الهي نعمت ته او د ماغې باندې مونږ تاسو ژوند دیو، دغه څلور شینو نه پرته نور د پولیو په واکسین کې بل هیڅ تاسو کوم تو کې نشته دی چې هغه باندې مونږ حساب وکړو. نو خپل بیا تکراروم چې همدغه د پولیو د ناروغي د وایرس خپل کمزورې شوی حالت ته د پوتاشیم مالګه دا نیومایسین په نامه یو کوچ انټي بیوټیک ته په ډیر کم مقدار او اوبه، دغه څلور شینو نه د پولیو واکسین جوړ دی. او د دې ورخواته نور کم شه په دې د دې ترکیب کې شتون نه لري.
لوی کمپاین څو خپل پام کې لري چې په ټول افغانستان کې تطبیق شي.
مونږ هو البته مخکې ما اشاره ورته وکړه چې یو فری کمپاین مونږ په اگست په میاشت کې پلان کړی دی چې په هغه کې هلمند هم شامل دی. نو دا څوارلس ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله باندې واقع دي، نو په دغه کې مونږ فری کمپاین تر سره کوو. البته د کورونا دوبه د خبرې دوه د غزنګړي شرایط په پام کې نیولو سره، نو او د سپتمبر په میاشت کې به موږ سراسري کمپاین ان شاء الله په پلان کې لرو چې تر سره کو.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسول ډاکټر ګل خان ایوب، له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې مو سره ګډون وکړل. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه و مانو ریس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته پر مخ یوړه. په دې هیله چې هم د پولیو له ناروغي په امن کې اوسې او هم د کورونا وبا چې په افغانستان کې خبره شوی.
دپارا دما شومانو راتون کچارا مور او پلارا خدای دپارا دما شومانو راتون کچارا دما شومانو راتون کچارا Thank you.
بوټي ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشوم نشي چلو شي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی څاره مورې او پلار